السلام علیکم د ازادي رادیو د مازیګرنې خبري مچله درته زه رضوان مراد وړاندې کوم. دوستانو شپږ بجې شوې دي او په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د احتمالي دوهم پړاو لپاره په نوي مهالوېش کار کوي. سی آی اے یا د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره د افغانستان په جنوب او ختیځ کې هغه سیمه ییزې ملیشیا ډنګوي چې د تروریزم سره جګړې لومړۍ کرښه کې ځینې کار اخست. نورو مهمو مسئلو په اړه هم رپورټونه اوري خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان بانک رئیس وایي ولسی جرګه د ده د استیزا صلاحیت نه لري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن د شمال ختیځ زون د څلورو ولایتونو شکایتونه وڅېړل او پاکستانی چارواکي وایي د هیواد په ټولو نړیوالو هوایي ډګرونو او بندرونو کې به د ماشومانو د ګزړن یا پولیو د تطبیق مرکزونه پرانیزي. د افغانستان بانک رئیس نور الله دلاوري وایي ولسی جرګه د اساسي قانون له مخې د استیزا صلاحیت نه لري. ښاغلی دلاوري دا خبره نن په یو خبري کانفرنس کې وکړه. وروسته له هغې چې نوموړی د ولسی جرګې غونډې ته حاضر نه شو د جرګې د استیزا پرېکړه وکړه. تېره ورځ ځینو وکیلانو دا هم وویل چې ولسی جرګه د اساسي قانون له مخې د افغانستان بانک د رئیس د استیزا او سلب اعتماد صلاحیت نه لري. ولسی جرګې تېره ورځ د اساسي قانون د تطبیق او څارنې له کمیسیون څخه وغوښتل چې د مسلې په اړه دې وضاحت ورکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شمال ختیځ زون د څلورو ولایتونو شکایتونه په علني ډول وڅېړل. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وویل چې د بغلان، قندوز، تخار او بدخشان ولایتونو له اویاو زیات شکایتونه څېړلي دي. انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د حمل د 14 نیټې د انتخاباتو په اړه شاوخوا 2000 شکایتونه رسیدلي. تر اوسه یې شاوخوا 400 څېړلي او څه باندې 2,40,000 رایې باطلې کړي دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د وروستیو غونډو د څېړنو نتیجه به راتلونکې اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی د کابل امنیت قمندان ته دوی اونۍ وخت ورکړ چې په کابل ښار کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. ښاغلی داوودزی نن مشرانو جرګې ته په وینا کې ومنله چې د کابل ښار په بېلابېلو ناحیو کې په دې وروستیو کې غلاوې، جنایي پیښې او ناامنۍ زیاتې شوې دي. مشرانو جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین عمومي غونډې ته ورغوښتي ول. د دې جرګې اکثر غړو انتقاد وکړ چې د کابل په ګډون د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د انسان تښتونو په ګډون امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي د امن نظم د پولیسو درې ساتنمنان نن په اوبه ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د اوبه ولسوالۍ امنیت قمندان شیراقا الکوزي ازادي راډیو ته وویل د پیښې په اړه یو شمېر کسان نیول شوي او تحقیقات ورڅخه کیږي. نوموړي وویل چې په اوبه ولسوالۍ کې اکثره وسله وال د پاکستان د کوټې له شورا لخوا تمویلیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي د ماشومانو د ګزړن یا پولیو په اړه د نړیوال روغتیا سازمان له خبرداري وروسته غواړي په ټولو نړیوالو هوایي ډګرونو کې د پولیو د واکسین مرکزونه جوړ کړي. نړیوال روغتیا سازمان یا WHO د پولیو ناروغي د خلکو د روغتیا د بیړني حالت په توګه اعلان کړی ده. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي د مسافرو لپاره به په ټولو هوایي ډګرونو، سرحدي دروازو او سمندري بندرونو کې د پولیو د واکسین د حتمی تطبیق مرکزونه جوړ کړي. نړیوال روغتیا سازمان وایي په نړۍ کې د ماشومانو د ګوزړن څلور او یا پیښې ثبت شوي چې 950 یوازې په پاکستان کې دي. د ملګرو ملتونو یوه څارونکې ډله وایي پاکستان بهر ته د پولیو د وایرس د انتقال په اصلي ځای بدل شوی. نړیوال روغتیا سازمان د دوشنبه په ورځ ویلي و د پولیو د دا ډول پراختیا ممکن د دغې وژونکې ناروغۍ د له منځه وړلو دېرش کلن هلې ځلې له منځه یوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویل د اوکراین د شخړې د راکمولو په هر ډول نړیوالو خبرو کې باید د اوکراین د ختیځ او جنوبي سیمو روس پلوي بلتون غوښتونکي شامل شي. لافروف ویل په جنوا کې د خبرو د نوي پړاو مخالفت نه کوي خو دا چې روس پلوي بلتون غوښتونکي غونډې ته نه دي رابلل شوي پرمختګ ممکن ونه کړي. د زیاته کړه د اپریل په 18 په جنوا کې د اوکراین، روسیې، متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې ترمنځ د لاسلیک شوي تړون د بې ارزښته کولو لپاره دوامداره هلې ځلې شوي دي. لافروف دا خبرې په ویانا کې د اروپایي شورا له غونډې وروسته وکړې. له بلې خوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د اروپایي شورا د وزیرانو له غونډې مخکې ویلي و د بهرنیو چارو وزیران باید روسیې ته دا قوي پیغام ورکړي چې د اوکراین د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دې لاسوهنه نه کوي. د جرمني صدر اعظم فرانک والټر شتاینمایر په وینا کې د روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو سره جلا غونډه وکړه. شتاینمایر د اوکراین د شخړې په حل کې مهمه ونډه اخیستې ده. او وروسته خبر دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیتون غوښتونکو ترمنځ د روانو شخړو له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر وان روپرت کولویل په شخړه کې پر شامل اړخونو غږ وکړ چې د کړکېچ لپاره دې یو سوله ییز حل پیدا کړي. کولویل د اوکراین په حکومت غږ وکړ چې د بلتون غوښتونکو پر ضد پوځي عملیات باید د نړیوالو معیارونو پر اساس وي. او په اودیسا ښار کې د سوداګرۍ د اتحادیې د تېرې اونۍ د حملې په اړه چې زیات شمېر کسان پکې وژل شوي باید پوره څېړنه وکړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د جمهوریت ریاست د یو شمیر کاندیدانو استازي وایي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د دوی شکایتونه په سمه توګه نه څېړي. اخوا باید انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د احتمالي دوهم پړاو لپاره پر مهال ویش کار کوي.
مونږ به د نوي مالویش جزئیات په هغه ورځ د مطبوعاتو د مقدمې کولو سره شریکو چې کوم کار په کومه ورځ ترسره کړو.
په ننګرهار کې د جمعیت اصلاح ټولنې لخوا د راټولو شوو مرستو کاروان بدخشان ته په لاره دی.
ټول شپاړه سوه څلوېښت جوړه جامې کېږي او همدارنګه یو سلو پنځوس جوړه بوټ او چپلې په لاس راغلي دي چې هغه هم تیاری منظمې کړي دي.
دا کونړ چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې له تیرو دریو ورځو راهیسې زیات بارانونه ورېږي او سیلابونه راوتي چې دوی ته مالی تاوانونه اړولي دي. دا هم اوري چې سی آی اے یا د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره د افغانستان په جنوب او ختیځ کې هغه سیمه ییزې ملیشیا ډنګوي چې د تروریزم سره جګړې لومړی کرخه کې ځینې کار اخست. او د مصر د پوسټ پوخانه مشر جنرال سی سی وای کولس مشر شي اخوان المسلمین به پرې نږدې چې د منظم سازمان په توګه بیا سر پورته کړي. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په مرکز کابل او د افغانستان په لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدلای شئ. تاسو د ازادي راډیو خبرونه د غراس په ازادي راډیو په پاڼه باندې هم اوریدلای شئ. د جمهوریت ریاست د یو شمیر کاندیدانو استازي وایي چې د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسون د دوی شکایتونو ته سم رسیدګي نه کوي. دوی د څرګندونه په د انتخاباتو شکایتونو د علني څېړلو په څلورمه ورځ وکړي. جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
د جمهوری ریاست د ځینو کاندیدانو استازي د انتخاباتي شکایتونو د سړلو پر سرنګوالي انتقاد کوي او وایي چې په دې برخه کې دوګونی چلند کیږي. دوی وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د دې کمیسیون ولایتي دفترونه هغه شان چې لازم ده د دوی شکایتونه نه دي سړلي. د جمهوریت ریاست د دو انتخاباتي ټیمونو استادو د شکایتونو د سې شنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د سیړلو په سلرمه علني غونډه کې وکړل. د عبدالله د انتخاباتي ټیم استادي زړګي سجاد او د اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیم استادي انجنیر تاشی په دې اړه وویل:
مونږ په څلوروشتو ساعتونو کې خپل شکایت ثبت کړي. په داسې حال کې چې تیر ورځ د کمیسیون محترم حقوقي مسؤل وویل چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی پر ټیم هیڅ ډول شکایت نه دی ثبت شوی. په داسې حال کې چې ما په خپل شکایت ثبت کړی نو ولې ورته رسیدګي نه کیږي؟
ولې شکایتونه تفکیک شوي نه دي؟ په دې معنی چې کوم شکایتونه له سند پرته کمیسون ته رسیدلي، په کوم دلیل په ځانګړي مورد کې حذف یا قرنطین شوي، خو هماغه شان شکایت له یو بل ادرس نه چاته نه دی ورکړل شوی.
دوی همداراز وویل کوم شکایتونه چې د دوی د انتخاباتي ټیمونو پر ضد په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې ثبت شوی په اړه کره اسناد او شواهد نشته. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د سې شنبه ورځې په علني غونډه کې د تخار، بغلان، بدخشان او کندوز له ولایتونو نه څو باندې او یا شکایتونه وسړل شول. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې دا شکایتونه د جمهوریت ریاست د ټولو کاندیدانو په اړه ثبت شوی وو. د دې کمیسیون په خبره د شکایتونو د سړلو په حق لا د علني غونډو نتایج به راتلونکي اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستول شي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وایي چې دوی ټول هغه شکایتونه سم او دقیق سړلی شي د کمیسیون ته ور رسیدلی دي.
ما مشخص بیرونه صندوقونه بدستی شوی دست این خبره نده دکتر صاحب عبدالله تیم زنه ادرکی برونه پا بوره که دوی طول علیه شکایتونه بدستی شوی و برونیست که طول علیه شکایتونه بدستی شوی نو یا بر باید که نمون از کمیسون ده اجرات و عمل دوی علیه شکایتونه بدستی شوی ندی یا عدم سمع حکم شویده بدستی شوی نواده بدستی بزای عدم سمع حکم شویده
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه د څلورو علني غونډو په ترڅ کې څه باندې 1300 شکایتونه سیړلې دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې تر 2000 زیات انتخاباتي شکایتونه به په علني غونډو کې وڅېړي تر څو حق حقدار ته ورسیږي او موجوده اندېښنې له منځه ولاړ شي.
و امریدل چې د جمهور رئیس د یو شمیر کاندیدانو استازي وایي چې د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون د دوی شکایتونه په سمه توګه نه دي څېړلې. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر وایي چې د کمیسیون د کاندیدانو شکایتونه په دقیق ډول څېړلې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور رئیس د انتخاباتو د احتمالي دوهم دور لپاره په مهالویش کار کوي. د دې کمیسیون نور محمد نور له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې که انتخابات دوهم پړاو ته لاړ شي نو له قانون سره سم په دوه اونیو کې ترسره کول ستونزمن کار دی. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د جمهور رئیس دوهم دور انتخابات باید د لومړي دور د وروستیو نتایجو له اعلان نه وروسته په دوه اونیو کې ترسره شي. خو نور محمد نور وایي چې لرې پرتو سیمو ته د موادو انتقال وخت ته اړتیا لري. زمون همکار احمد زبیر شمن لخاغلی نور سره خبرې کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ویل کیږي کمیسیون د دویم دور انتخاباتو لپاره د جمهوری ریاست په یو نوي مهالویش باندې کار شروع کړي که په دې معلومات راکړي.
کاملا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کړی دی که چیرې په لومړي ځل کې هیڅ یو کاندید 500 جمع یو رایه نه وړي وروسته د دې چې نهایي پایلې د ولسمشریزو ټاکنو اعلانېږي مونږ باید یو نوی مهالویش د مطبوعاتو سره د مدني ټولنو سره شریک کړو او بلاخره د هغې په اساس باندې مخته لاړ شو او د سره ټاکنه ترسره کړو.
نور صاحب دا په دې معنا ده چې که چیرې په 14 د ساور هغه په خپل وخت باندې وروستي نتایج اعلان سي او دویم دور ته لاړ سي نو د قانون سره سم په دوه نویو کې به دویم دور نه کیږي بلکې یو څه به ځنډیږي.
په دې کې د شک ځای نشته دی چې کله چې په درست افغانستان کې د سره ټاکنه ترسره کیږي په د 20000 محلاتو څخه په ډیرو محلاتو کې د وخت اړتیا لري. یوازې 16 ولسوالۍ دي چې باید انتخابات د حواله لارې ترسره شي، یعنې د ځمکې لارې ناممکنه ده. ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې د افغانستان قوانین په پام کې ونیسي؟ مونږ دغه موضوعات مطرح کړي دي په جلساتو کې بحث هم ورباندې کړی ده. ولې که چیرې انتخابات دویم ځل ته لاړل مونږ به د نوي مهالویش جزئیات په هماغه ورځ د مطبوعاتو د مدني ټولنو سره شریک کړو چې کوم کار په کومه ورځ ترسره کړو. ولې هغه دوه اونۍ چې اساسي قانون قید شوي دي د هغې په اساس باندې انتخابات ترسره کول د دویم ځل لپاره لږ څه ستونزمن دي. دا یو ګرانه خبره ده. په دې برخه کې مونږ د بلابل معادنو سره په تماس کې یو، نورو بلابل اړخونه ارتبي کوو او بالاخره د دې پاټ لا فیس.
او نور صاحب که چیرې د دوه اونیو نه زیات وخت ضرورت ولري څه فکر کوئ چې دا به څومره موده واوسي؟ درې اونۍ یا یوه میاشت داسې اټکل کېدای شي؟
مخکې له وخته په دې باندې بحث وکړو. مونږ دغه موضوعات په ابتدایي ډول باندې په خپلو جلساتو کې مطرح کړي دي، بحث هم ورباندې کړی. ولې مونږ هڅه کوو چې هر څه زر کله چې انتخابات دوهم ځل ته ځي په افغانستان کې ترسره کړو. که چیرې لږ څه زیات هم د دوه اونۍ څخه ځنډیږي دا به دومره وخت نه وي چې البته ډېره ستونزه را ولاړه.
که هر څنګه دا نور صاحب فکر نه کوي چې دا به بیا هم صراحتن د اساسي قانون د یوې مادې تر پښو لاندې کول نه وي یا سرغړونه نه وي؟
په دې کې د شک ځای نشته دی. د دې په خاطر دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون بلابل اړخونه څېړي او په دې باندې کار پیل کړی ده. مشخصا زه ویلی شم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا موضوع په د تیره جلسه کې په اجنډا کې نیولې او په دې باندې بحث وشو. بلابل اړخونه وسنجول شول او مونږ ګورو چې د کومو امکاناتو څخه په څومره کم وخت کې چې امکان لري باید استفاده وکړو ترڅو دوهم ځل ټاکنې په وخت ترسره شي. ولې بیا هم مخکې ما ورته اشاره درلوده چې شپږ ولسوالیو کې چې د اول لارې انتخابات ترسره کیږي که چیرې په یو پرواز کې زر پېښېږي ټوله پروسه امکان لري چې متاثره شي. د دې په خاطر دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یو نوي مهالویش باندې کار کړی دی. کله چې دغه نهایي شو د مطبوعاتو او د مدني ټولنو سره به په رسمي ډول باندې شریک پوه دی خپل پاساس باندې په ټول ګاموچت شي او بل اخر تاکنه پته
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وان نور محمد نورو چې وایي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د احتمالي دوهم پړاو لپاره په نوي محلويش کار کوي.
خبري مجله اوري
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري په ننګرهار کې د جمعیت اصلاح ټولنې لخوا د راټول شو مرستو کاروان بدخشان ته پلاره ده. د دې ټولنې مسؤلان وایي اوس هم د دوی لخوا د مرستو د راټولولو کمپاین دوام لري او نورې پاتې ټولې مرستې به د راتلونکي یک شنبه پورې واستوي. په دې اړه زموږ همکار شاه محمود شینواری اورو.
له کله نه چې په بدخشان ولایت کې دردونکې پیښه رامنځته شوه نو په ټول هیواد کې د دولتي چارواکو او ځینو خیریه ټولنو لخوا د مرستو د راټولولو کمپاینونه پیل شول. د مرستو د راټولولو په دې کمپاین کې د جمعیت اصلاح په نامه ټولنې هم په پراخه کچه برخه واخیسته. په ختیځه سیمه کې د یادې ټولنې مشر عبدالرحیم صرافوي په بدخشان ولایت کې د دې دردونکې پیښې رامنځته کېدو سره سم دوی د ختیځو ولایتونو ټولو ولسوالیو ته خپل استازي واستول او اوس هم یاد کمپاین روان دی. نوموړی وایي دا چې هلته خلک بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري نو په همدې اساس له راټول شوو مرستو څخه لومړنی کاروان د دوشنبې په ورځ له ننګرهاره کابل ته ولاړ او بیا د نورو ولایتونو مرستو سره یو ځای د بدخشان په لور حرکت وکړ چې په نږدې وخت کې به دغه مرستې ځپل شوو کورنیو ته ورسیږي. نوموړی وایي په دې مرستو کې د نغدي پیسو ترڅنګ د غاړي کالی او لوښي هم شامل دي.
منگا وسا پنجوس جوڑا ناری نہ جامی تیار پکڑی سلور سو چلویخ خزینہ جوڑا جامی دی پنجہ سو دا معشومان ہو جامی دی او دا ټول شپاړه سو چلویخ جوڑا جامی کی اندارنگ یو سو پنجوس جوڑا بوٹ او چپلی چپلی منگ تب پلاس راگلی دی چی اغم تیار منظم کڑی دی سل واسکٹا او کرتی او اندارنگ شل کمپلی او توشکی او یو لک افغانی او دې سره یو زنانه موږ ته د سرو هار را لګل.
د جمعیت اصلاح د ټولنې یو غړی محمد ګلاب تهویدیار وایي په ولسوالیو کې ډیری خلک غریب دي خو بیا هم په لسګونو کورنیو چې نغدي مرستو ته توان نه رسیده د کور لوښي د مرستې په نوم ورکړل.
هغه چا چې نغدي مرستې وسه نه لرله هغوی د خپل غاړې جامې چې درې څلور جوړ جامې کور کې یو جوړ جامې موږ ته راولېږلې چې کېدای شي ښه نمونه یې تاسو ته وګورې. دا یو چا د خپلې غاړې نه د جامې راستلې دي موږ ته راکړې دي. نفر درته وښیم چې هغه ما ولیدو چې هغه ټوله سرمایه به غالبا درې نیم سوه افغانۍ وایي وړوکی ماشوم هغه واړه واړه کتابونه خرڅول او کله چې راغ دو هغه پخپل شل افغانۍ هلته واچولې نو د هغه ټوله سرمایه یو نیم سل افغانۍ شل افغانۍ د دغې خلکو سره همکاري وکړه. د دې تر څنګ زموږ په دې هېواد کې چې زموږ هغه سکان هېواد ودونه اوسېږي هغوی راغله په دغې ملي ماتم کې ځان شریک کړو او یو نفر راغلو هغه یو نیم زر افغانۍ او بل درې زر افغانۍ هغه یې واچولې تر څو چې د خپلو بدخشاني ورونو سره همکاري وکړي.
د جمعیت اصلاح د ټولنې مسؤلین وایي د دوی دا کمپاین د هیواد په ټولو ولسوالیو او ښارونو کې روان دی او تر جمعې ورځې پورې به د دوی د راټولو شوو مرستو بل کاروان هم متضرره کورنیو ته ورسوي. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزی ازادي راډیو ته ویلي چې د امانزاده په نامه یو شخصي تجار د شپږ دېرش ټنه خوراکي توکو په ارزښت بیړنۍ مرسته د دوشنبې په ورځ ځپل شوو کورنیو ته واستوله. نوموړي وویل هغه کمیټه چې د ولایت مقام لخوا جوړه شوې وه تر څو د بدخشان د پیښې ځپل شوو کورنیو ته مرستې راټولې کړي هغوی هم د دوشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې یو بانکي اکاونټ به جوړوي او دې اکاونټ ته به د ټولو دولتي کارمندانو هغه که په ملکي او یا نظامي برخه کې وي د هغوی د یوې ورځې معاش دې اکاونټ ته جمع کیږي او بیا به د نورو راټولو شوو مرستو سره یو ځای د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ د دردونکې پیښې ځپل شوو کورنیو ته واستوي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې له تیرو درې ورځو د زیاتو بارانونو او ورخ له امله سیلابونه راوتلي او دوی زیاتې کرهڼې ځمکې پکې لمنځه تللې دي. د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې له تیرو درې ورځو د زیاتو بارانونو له امله دوی ته زیات زیانونه اوښتي دي. په دې اړه نور هله سیمې د رحلا انوري په ریپورت کې اورو.
د چپیداری ولسوالی چوتن اوسیدونکو په تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې په سیمه کې په تیرو دری ورځو کې زیات باران نشوي او لا ملایي سیلابونه راوتلي دي چې د دوی کرهڼي ځمکې باغونه او په ځمکو کې ولاړ کښتونه یې له منځه وړي دي.
ولایت چپ درې ولسوالۍ اوسېدونکي د خوړو ډډاوتي سیب او دلته د خلکو د ځمکې چې دی ټولې ورانې کړې دي. نور خلک چې دی شاوخوا دغه علاقې چې دی په دغه کې چا څلور منه چا شپږ منه چا اووه منه چا شل منه دې چې ساخې چې دی دا بې خوړ ځایونه ورته راړولې راوړې دي.
دوی وایي څو ځله یې ولسوال او اړوندو چارواکو ته خپلې ستونزې رسولي خو تر اوسه چا پرې غوږ نه دی ګرولې. بیا هم له مرکزي دولت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي څو یې ځمکو ته استنادي دیوالونه جوړ شي او همدا راستري د خوراکي او نورو اړینو موادو کومک غواړي.
مخکې مونږ ولسوال صاحب ته مونږ ته وینا کړله نه پوهېږم چې کته نه مو چا غم نه خوړلی هغو به راپور نه ورتل دغه نه پوهېږم ټول سره دیوالونو یا نور مرسته وشي ځکه دو بل څه آمدن نشته همدغه تفراتي ځمکې دای ته وړې ده.
د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د پسرلي له پیل کېدو را په دې خوا د کونړ په ګڼو سیمو کې د بارانونو د اورښت په وجه سیلابونه راغلي او خلکو ته یې زیانونه رسولي دي. په اکثرو ځایونو کې زیانمنو شوو کسانو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې شوې او په هر ولسوالۍ کې اوس هم یو اندازه مواد لري او له سروې وروسته به یې د چپې درې ولسوالۍ په ګډون په ټولو هغو سیمو کې وویشي چې چیرته سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي.
فلم لپاره موږ تقریبا په هر ولسوالۍ کې اویا اویا کیټه لرو او دغه کیټونو کې مختلف مواد ذخیره شوي دي چې عند ضرورت په داسې ناببره حالاتو کې کولی شو موږ دا عمل ته په ولسوالۍ کې پرته له دې چې موږ نور مواد انتقال کړو هغه اولیه کومکونه موږ هلته انتقال کړي دي او د هغه څخه په وخت زمان من استفاده کړو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي په داسې حال کې د مرستو نه رسېدو له امله شکایت کوي چې د هیواد د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د سیلابونو راوتلو او په بدخشان کې د غونډۍ ښویېدو له امله په سلګونه کورونه ویجاړ شوي او په سلګونو کسان وژل شوي دي.
د کونړ په چپه دره کې مو د سیلابونو د زیانونو په اړه د روح الله انوري ریپورت واورېده. د افغانستان بانک او حرکت ادارې ترمنځ سه شنبې د اسلامي بانکدارۍ تړون لاسلیک شو. د افغانستان بانک لومړی مرستیال خان افضل هډوال په دې اړه یو خبري کانفرنس ته وویل چې د نوي اسلامي بانکدارۍ سیستم په فعالېدو سره به د یو شمېر خلکو عقیدتي ستونزې حل شي. په عین حال کې د اقتصاد چارو کارپوهان وایي چې د اسلامي بانکدارۍ سیستم باید د شفافیت مسأله په پام کې ونیسي. په دې اړه د ازادي راډیو پر اتلونکو خپرونو کې تفصیل اوریدلی شئ.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
سی آی ای د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره د افغانستان په جنوب او ختیځ کې هغه سیمه ییزې ملیشیا لمنځه وړي چې د تروریزم سره جګړې لومړۍ کرخه کې ترې کار اخیستی دی. خو له دې سره د اندېښنې پیدا شوې چې د دې ملیشو له ړنګېدو وروسته به په دې سیمه کې امنیتي خالیګاه رامنځته شي او ښایي طالب او القاعده وسله والې ځای ونیسي. خو افغان حکومت وایي هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ملیشو ځای ونیسي. په اړه د ډیلی بیس ورځپاڼې د رپورټ مهمې برخې له اجمل اندورو.
د ولسمشر حامد کرزی ویان دیمل فیضی د ډیلی بیس ورځپاڼې ته ویلي سی آی ای یا د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې د هغو ملیشو سره د قراردادونو ختمول پیل کړي چې د امریکایي ځواکونو لپاره یې کار کوو. د ښاغلي فیضی په وینا د دې ملیشو یو شمېر د افغانستان په مهمو سیمو کې ځای پر ځای وي چې اوس په افغان امنیتي ځواکونه ځای نیسي. خو یو شمېر افغان او امریکایي پوځي قمندانانو د ډیلی بیس ورځپاڼې ته ویلي افغان امنیتي ځواکونه د هغه سیمو د ډکولو وس نه لري چې دې ملیشو په کې له سی آی ای سره همکاري کوله. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ په افغانستان کې د روان کال تر پایه د جګړې د پای ته رسولو تکل لري، د دې ملیشو ړنګېدل به په دې معنا وي چې پر افغان او امریکایي اهدافو د طالبانو بریدونه زیات شي. په راپور کې راغلي د دې ملیشو ړنګېدل به په افغانستان کې د القاعده وړې پاتې شوې برخې ته د لا ډېر تحرک او فعالیت فرصت برابر کړي. په راپور کې د لوړ پوړو امریکایي چارواکو لخوا ویل شوی په افغانستان کې د هغو ځایي ملیشو چې سیایي ملاتړ کوو ورو او تدریجي رنګولو د امریکا د کانګرس ځینې غړي هم اندېښمن کړي، ځکه دوی مخکې فکر کاوه چې دا ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي او د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته به د طالبانو او القاعده خلاف جګړې ته دوام ورکړي. خو ډیلیبست په خپل رپورت کې وایي د سیایي چارواکو په دې ونه کې د امریکا د کانګرس خړو ته ویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په کمیدو سره په دې هیواد کې د امریکا استخباراتي حضور هم کمیږي. د ورسپانې په وینا سیایي نه غواړي چې په افغانستان کې د لیبیا د بنغازي تجربه تکرار شي، چیرې چې تونلارو د امریکا پر ډیپلوماټیکو دفترونو برید وکړ او د امریکا سفیر، د نوموړي یو همکار او د سیایي دوه کارکونکي ووژل. د ډیلی بیس ورسپانه د یو شمیر وسنۍ او پخوانیو امریکایي او افغان چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی وایي سی آی ای له 2001 کال وروسته چې امریکایي سرتیري افغانستان ته ورغلل د یو شمیر افغان نیمه پوځي ډلو روزنه پیل کړي. د افغان ملیشي د تورسانو پر ضد خپلو ځانګړو عملیاتو له کبله شهرت لري. په دې ځواکونو کې چې وس د منځتلو له خطر سره مخ دي، په کونړ کې د تروریزم ضد ملیشو یو ونیم سوه کسیز ډله او په خوست کې درې نیم زره سرتیري شامل دي. د ملیشیا په خوست کې په هغه سیمه کې فعالیت کوي چې د ډیورن د کرخې هغه اړه له وزیرستان سره پوله لري. دا سیمه د وسلوالو مهم مرکز بلل کیږي. یو امریکایي پوځي چارواکي ویلي په خوست او کونړ کې د ملیشیا د حقانی د شبکې او القاعده د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره خ او ماهرانه عملیات کوي او تر اوسه د دې دواړو د ړنګولو پلان نشته. ډیلی بیست وایي د سی آی ای لخوا د روزل شو ملیشو یو نه سوه کسیزه ډله د پکتیکا په شکین ولسوالۍ کې ړنګه شوه. د افغانستان یو لوړ پوړي استخباراتي چارواکي ویلي دا کسان پرته لدی چې مخکې له مخکې خبر ورکړل شي د څو میاشتې تنخواه یو دوه ټوپکونه ورکړل شوي او ورته ویل شوي چې تاسو نور رخصت یې. د دې ړنګې شوې ډلې وسلوالو مستقیما طالبانو ته مخه کړي. د ولسمشر کرزي ویاند مل فیضي ډیلی بیست ورسپانې ته ویلي په پکتیکا کې د دې ملیشو د ړنګولو په اړه افغان حکومت ته خبر نه ورکړل شوی، خو سره له دې هم حکومت هڅه وکړه چې د دې ړنګې شوې ډلې وسلوال د افغانستان په پوځي ادارو کې ځای کړی څو یې له مهارتونو څخه د طالبانو د بریدونو په مخنیوي کې کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مصر د پوز پخوانی مشر عبد الفتاح السیسی وای کولس مشر شي اخوان المسلمین به پرې نګدي چې د منظم سازمان په توګه بیا سر پورته کړي. اسیسی چې د هیواد منتخب ولسمشر محمد مرسی لواک لري کړ او اوس یې په خپل ځان د ولسمشر په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید کړی دی. د خپل انتخاباتي کمپاین د پیل راهیسې په لومړنۍ تلویزیونی مرکه کې دا څرګندونه کړې. جزئیات له اجمل اندورو.
د مصر د پوز پوخانه مشر عبد الفتاح السیسی چې د مصر د ولسمشر په انتخاباتو کې مخکخ کاندید دی وایي ک ولسمشر شي نو د تر واک لاندې به اخوان المسلمین وجود ولري. په تیر وړي کې السیسی چې هغه وخت د مصر د پوز مشر او د مصر منتخب ولسمشر محمد مرسی چې د اخوان المسلمین سره تړاو درلود له واک لري کړ. محمد مرسی په 2012 میلادي کال کې په دیموکراتیک توګه د مصر لومړنی ټاکل شوی ولسمشر و. السیسی پر اخوان المسلمین تور پورې کړ چې له وسلوالو ډلو څخه د مصر د بې ثباته کولو لپاره کار اخلي. د خپل انتخاباتي کمپاین د پایل راهیسی په خپل لومړی تلویزیونی مرکه کې السیسی وویل دا زنه يم چې اخوان المسلمین بل منځ وړم بلکې مصریان بدا کار کوي.
انا عايز اقول لك مش انا اللي نهيتها انتم يا مصريين.
السيسي وایي زه غواړم تاسو ته وایم چې دا به زه نه یم چې اخوان المسلمین به لمنځ وړم، تاسو مصریان به دوی لمنځ وړي. د مصر خلکو د 2013 میلادي کال د جون په 13 نیټه دوی ته نه وویل، اوس هم دوی اخوان المسلمین ته نه وایي. دوی زما سره شخصي ستونزه نه لري، دوی د مصر له خلکو سره ستونزه لري. هیڅوک هر څومره ځواکمن هم وي چې د مصر خلک ورسره موافق نه وي وړاندې قدم نشي اخیستلی.
لا يرضى عنها الراي العام في مصر.
وروسته له هغې چې د 2013 کال په جولای کې محمد مرسی له واکه لري شو، په تاوتریخوالي کې د نوموړي تر یو نیم زرو زیات پلویان وژل شوي او د اخوان المسلمین د مشرانو په شمول په زرګونو نور زندانونو ته اچول شوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د السیسی دا څرګندونه د اخوان المسلمین د ختمولو لپاره د نوموړي د جدي ارادې څرګندونه کوي. د دې اژانس په وینا اخوان المسلمین په مصر کې لشپګتیا کلونو راهیسي سیاسي او ایديالوژیکي رخي لري. اخوان المسلمین او ملاتړي تیر کال له واک څخه د محمد مرسی لري کول غندي او دایي و پوزي کودتا بللي. دوی نوې حکومت نه دی تایید کړی او په کوڅو کې د اعتراضونو په کولو خپله مبارزه روانه ساتلې. په عین حال کې په دې هیواد کې یو شمېر اسلام پالو وسلوالو ډلو د مرسی له واک څخه له لرې کېدو راوروسته بمی چاودنو او پر پولیسو او پوځیانو بریدونو ته زور ورکړی. د مصر له دوو خصوصي تلویزیوني شبکو سره په دې ګډه مرکه کې عبدالفتاح السیسی په مستقیمه توګه پر اخوان المسلمین ډلې تور ولګاوه چې په مصر کې په وروستیو بمی چاودنو او بریدونو کې لاس لري. خو د اخوان المسلمین پلویان د وسلوالو ډلو سره هر ډول تړاو ردوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. دوستانو شپږ نیمه بجې شوې دي.